لس بجه شوی زمان غاگ لازاده راژیو او رای السلام علیکم قدر من اولیدون که ده ازاده راژیو یوی بلی خبروانه تازه احمد تکل لخپل تخنیکی همکار تاهر روخان سرستاسو هر کلای کم اجرای رئیس عبدالله عبدالله پچین که دای او تمه ده چنن با ده شانگهای ده همکاری ده سازمان پا غنده که وینا وکلی او پخپل وینا که با ده افغانستان ده غری توب غختنه وکلی البته په دې ټولنه کې پر دې او نورو موضوعاتو په روانه یو ساعته خبرونه کې راپورونه خبرو همدارس د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واوري خو لومړی خبرونه ته پام وکړئ چې نجیبه زمان یا او بخې ناجیه ساپه اوروي
د مهمو خبرنو سرټکی یونه مال افغان حکومت سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه سعودي عربستان نن د هغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړل چې هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده او د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې تر بل هر وخت د داعش یا اسلامي دولت ډله ځپي پوره خبرونه ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په چین کې د شانګهای د همکاري د سازمان غونډې ته وینا وکړي د اجرایی ریاست وین مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت اجرایی رئیس به د یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي
رئیس اجرایی در صحبت هایش نقش افغانستان به عنوان
د وی حکومت اجرایی رئیس به خبرو کې د سیمې د زړه پتو کې د افغانستان پر رول او پسول او امن کې د اقیزمنتو پر مسلې تاکید وکړي یو ځل بیا به د دې سازمان لغړ وغوړي چې د افغانستان د غړیتوب مسلې ته جدي پاملرنه وکړي
د حکومت اجرایی رئیس د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیئت له مشر سره هم جلا کتنې ترسره کړي افغانستان له 2012 کال راهیسې د شانګهای د سازمان چې شپږ غړي لري او په 1999 کال کې تاسیس شوی په غونډو کې د سارونکو په توګه ګډون کوي ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلډمن کابل ته په روسي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده ښاغلي فیلډمن وړم ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وکړې نوموړي په داسې حال کې له افغانستان څخه کتنه کړې چې د دسمبر په 21مه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې هیواد د اوسني امنیتي سیاسي اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي ملګري ملتونه هر کال په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت یا یونما تمدیدوي د باو پریکدال په نوم هغه امریکایي پوځي بچی سو کله له طالبانو سره اسیر وو او وروسته خوشی شو له خدمت د فرار او د امریکا پوځ د خطر پیښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه شي د خبره د امریکا پوځ په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ده 29 کلن بریکدال چې د روان کال په پیل کې رسمن تورن شوی او د مجرم پیژندلو په صورت کې له عمري قید سره مخامخ دی په 2009 کال کې د افغانستان په جنوب کې لیوي پوځي وتلی وو چې وروسته طالبانو ونیوو نوموړي د دغې پیښې په اړه په خپلو څرګندونو کې چې خپل غږ یې ثبت کړی او له محاکمې مخکې یې یوه برخه د تېر پنجشنبې په ورځ رسنۍ ترلاسه کړې ویلي چې دی له خپلې پوستې ځکه وتلی وو چې د خپل جزوتام د مشرانو ناکامۍ ته پاملرنه راجلب کړي د پوځ په وینا نوموړی به د شمالي کارولینا په یو پوځي اډه کې محاکمه شي چې دقیقه نیټه به وروسته اعلان شي او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 30 پوله یو یورو 3 افغانۍ او 80 پوله یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ او 30 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستاني کلدار 628 افغانۍ سعودي عربستان نن د سلور دیرش هیوادونو په ګډون د هغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبر اژانس دولتي خبري اژانس اس بي اي نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نومونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد به ګډ عملیات کوي. د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځای به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمیږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحده عرب اماراتو په ګډون سو عربي هیوادونه او نور اسلامي هیوادونه لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همدارز د خلیج او افریقا سو هیوادونه یاد شوي دي. بیان زیاتوي چې یاد شوي سولیز هیوادونه او نړیوالې مؤسسې به د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو سره د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي سو په نړۍ کې ثبات ټینګ کړي. د سعودي د شویسیال ایران نوم په دې فهرست کې نشته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناڅاپه په یو خبری غونډه کې سرګند شو او خبریالانو ته ویل چې دا ائتلاف به په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات همغږي کړي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بن سلمان چې سرګندونې د سعودي پر تلویزیونی چینل خبرې دي هم دروز ویل چې دا ائتلاف به نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. په اروپای ټولنه کې د سربیا د احتمالي غړیتو په اړه پرون په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې او ورسره په دې ټولنه کې د سربیا د غړیتو پر دوو لومړیو پړاوونو بحث وشو. په دې غونډه کې د غړیتوب له 15 پړاوونو څخه د دوو په اړه خبرې وشوې چې یوې د سربیا له پخواني ایالت کاسو سره د اړیکو عادي کول دي. کاسو له سربیا پرته د نړۍ 111 هیوادونو په رسمیت پیژندلې. د بحثونو بله موضوع د سربیا مالی اداره وه. د لوکزمبورګ د بهرنی چارو وزیر ژان اسل برون چې هیواد د اروپای ټولنې دوره مشري کوي ویل چې دا مقدماتي غونډه د سربیا د غړیتوب د منلو لپاره خورا مهمه وه. سربیا په اروپای ټولنه کې د غړیتوب د کاندید موقف په 2012 کال کې ترلاسه کړ. اروپایي کمیسیون تیره میاشت ویل چې بلګراد به هم په سیاسي او هم په اقتصادي برخه کې ښه پرمختګ کړی خو باید د قانون د تطبیق په برخه کې خپل اعتبار زیات کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن سهار ماسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د سولې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي انتقال او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د موافقې په اړه خبرې وکړي. کیری په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې ټاکل شوی د نړۍ پیاوړي هیوادونه د دې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه د خبرو په دریم پړاو کې په نیویارک کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت تېر ماښام په یو بیان کې ویل چې کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې له هر راز غونډې مخکې د یو لړ ځانګړو شرایطو پر وځ کول موافقه وکړه چې له دې سره د نیویارک د غونډې په برخه کې یو لړ شکونه رابرسېره شوي دي. خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان جان کربی پرون بیا ویل کیری په دې تمه مسکو ته روان شوی چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره به هیڅ راز مخکینی شرطونه نه وي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دوشنبه په ورځ ویل چې د اسلامي دولت ډلې ډېرې سیمې چې وخت په عراق او سوریه کې پرې ولکه ټینګه کړې وه له لاسه ورکړي خو بیا هم دې ته اړتیا ده چې د دغه سخت دریځې ډلې په وړاندې نور چټک پرمختګونه هم وشي. اوباما دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ستراتیژۍ په اړه د خپل هیواد له پوځي او د ملي امنیت له مشرانو سره له غونډې وروسته په پینټاګون کې خبریالانو ته
وکړې.
دوی مشتر بل هر وخت زیاد د اسلامي دولت ډلې سخت ځپوده داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکې زموږ شنګي بم غورځوونکو او ډرون الوتکو هوایي حملې زیاتې کړي. تر ننه پورې نږدې 9000 حملې شوې دي.
اوباما خبریالانو ته وویل چې د امریکا په ستراتیژۍ کې د سخت دریځو مشرانو تعقیبول، په نورو هیوادونو کې امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول او د دغې ډلې د مالي سرچینو او تبلیغ مخنیوي شامل دي. د خبرونو پای.
مرزیا احمدزی و د افغانستان او نړۍ له خبرونو سره. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د خبرونه په دوام کې به واوري چې اجرائیه رئیس په چین کې دی او په پام کې د چنن په خپل وینا کې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د عبدالله او د افغان پلاوی د ګډون پر اهمیت مو د یو کار په نظر غوښتای.
د اجرایی رئیس حضور د سازمان کې د افغانستان د موقف او د افغانستان د غوښتنې مطرح کول او ډیر اهمیت دی.
آیا د داعش ډلې د ایدیولوژیکي ماتې لپاره لارې چارې شته؟ په دې اړه د نړیوالو کارپوهانو سره د مرکو پر بنسټ یو تحلیلي راپور لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د بلغاریا چارواکي له هغو کډوالو سره سم چلند ته هڅولي چې د دې هیواد له لارې لویدیځ ته ځي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر هغو ستونزو بحث کوو چې میرمنې د ولادت پر مهال ورسره مخامخ شوي.
که به حلاله و که به مرداره و دغه ته به هم نکاتي چې دا خو یاري استعمال شوی ات موږ باید په هغه باندې پرېکوه اتې به م تار راواخیست که به تار م پاکو که به ناپاکو په هغه به م وټکو.
نیمه نړۍ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره خپرېږي. په پام کې ده د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د یو پلاوي په مشرۍ د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی، نن د دې سازمان غونډې ته وینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پراخېدو په هدف په 1996 کال کې تاسیس شوی، په غونډو کې د څارونکي په توګه ګډون کوي. عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې کتنې هم ترسره کوي چې په دې ترڅ کې پرون د روسیې له صدراعظم او د هند د پلاوي له مشر سره وکتل. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس به نن د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د خبره د اجرایی ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ایزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس په وینا کې به مطرح شي. افغانستان د شانګهای د همکاري د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرایی ریاست ویان ویل عبدالله به په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب یې باید ومنل شي هم تاکید وکړي. د رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بله سرمشیزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرایی رئیس د دې سازمان د غونډې تر څنګ پرون د روسیې له صدراعظم او د هند د هیات له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. د رحیمی په وینا د روسیې له صدراعظم دیمتري میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرایی رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه چې د روسیې صدراعظم هم په ډېرو برخو کې د همکاري ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا یا په برخو کې تر هغه چې د روسیې په وس کې وي همکاري وکړي. د شانګهای د سیمه ایزې همکاري په سازمان کې چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بیلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10مې په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل شي. په روان 2014 کال کې به د دې سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري په هدف په 1996 کال کې جوړ شوی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چین ته تللی او تمه ده چې نن به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وینا وکړي او په خپله وینا کې به د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. په دې سازمان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دا غونډه او هلته د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس ګډون څومره مهم دی؟ آیا دا غونډه به د افغانستان لپاره مهمه لاسته راوړنه ولري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې نوریاس نوری د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد حمیدالله فاروقي سره په مرکه کې مطرح کړي. ښاغلي فاروقي د مرکې په پیل کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دا غونډه مهمه وبلله.
افغانستان لپاره دغه ناست ډیره مهمیت لري د سربیره چې افغانستان کې د ناظر پیسې شته کړی د مګر د افغانستان د اجرایی رئیس حضور په سازمان کې دا موقعیت او دا فرصت افغانستان ته ورکوي چې د افغانستان موقف مخصوصا د منطقې د امنیتي حالاتو او د اقتصادي همکارۍ او همغږیو چې دلته مشترک منافع د ټولو هیوادو موجود د افغانستان د موقف او د افغانستان د غوښتنې مطرح کول هلته ډېر باهمیت دی. په عین حال کې د افغانستان د نماینده لپاره دا چانس ورکول کېږي چې د افغانستان د حکومت هیلې او ارزوګانې په خپلو مختلفو نشستو کې چې د نورو هیوادو د صدر اعظمانو او هیاتانو سره یې لري د افغانستان موقف هغو ته بربنډه کړي او د هغو نه په جدیت سره دا وغواړي چې چون د افغانستان او د دغو هیوادو چې د دغې منطقې په د کنفرانس کې حضور لري د مشترک منافع او مشترک تهدیداتو سره مواجه دي. دغه مسائل یو ځل بیا افغانستان او د افغانستان د ولس ارزوګانې شریکول افغانستان ته شانس ورکړي.
چین د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ورستۍ غونډې کوربه دی. چین هم د سیمې یو مهم لوبغاړی دی د افغانستان په سوله او ثبات او اقتصادي وده کې. څه فکر کوئ چې آیا دغه اوسنی فرصت په پام سره چین به بیا هم له دې زیاته هڅه وکړي؟
چین هېواد پایست یو قدرتمند او د یو نوې زور شوې اقتصادي منطقه کې په جهان کې د افغانستان سره او د افغانستان د اقتصادي حالت په اړه باندې ډېر علاقمند دی چې افغانستان کې خپل همکاري وغځي. د افغانستان د ولسمشر تک تر اوسه کال چین ته او د هغو تعهداتو چې دوی کړی او په عین حال کې هغه علایق چې دوی په دې اخرو مذاکراتو کې چې د افغان مشرانو سره مخصوصا د افغانستان د ولسمشر سره د هغو د خارجه چارو وزیر په اسلام آباد کې کړي وو دوی علاقمندي په جدیت سره ښودلی چې د افغانستان د سولې په رابطه او د افغانستان د امنیت په رابطه د افغانستان د اقتصادي ودې په رابطه خپل نقش توجه ورکړي او تمدید دا د افغانستان لپاره یو ډېر اساسي بحث دی.
افغانستان حکومت هلی ځلې پیل کړي چې افغانستان د یو پل په حیث په سیمه کې راڅرګند شي. د هڅو وروستۍ بېلګه هم د ټپي هغه پروژه وه چې له ډېرو کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وه. تېره ورځ دغه پروژه هم چې د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ډېره مهمه ده پرانستل شوه. آیا د ټپي پروژه به د اتصالي پل د پروژو یو پیل وي؟
دغه حادثه په ټاپي د کار د پلي کېدو او په شانګهای کې د افغانستان برجسته حضور دا د افغانستان هغه نقش چې د اخرو لسو کالو کې د انزوا نه راوتلی یو استثنایي او تاریخي لاسته راوړنه ده. زه اعتقاد لرم چې د ټاپي پروژه نه تنها د افغانستان لپاره د اقتصادي او د سیاسي برجستګۍ یو پروژه ده، بلکې د دغې منطقې د همګرایۍ او همیارۍ په رابطه باندې یو ډېره اساسي او د بدلون د راوستلو یوه نښه ده. او زه هیله من یم چې دا به د افغانستان د سولې، ثبات او د افغانستان د ولس د رفاه لپاره یو نوی او اساسي ګام او یو نوی برجسته تاریخ دی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمید الله فاروقي و چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د غوښتنې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. آیا افغانستان په یو وخت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او ناتو غړیتوب لرلی شي او له دې دو تقریبا مخالف قطبونو سره په اړیکو کې به توازن وساتلی شي؟ که تاسو په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پر همدې موضوع د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزی ته د یو ښارګوټي د تړون ورکولو موضوع او د شانګهای کنفرانس ګټو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې خلیل الله فیروزی ته د یو ښارګوټي د تړون ورکولو په اړه د افغان چارواکو پرونی استجواب دا موضوع لا پسې پیچلې کړه. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر له خلیل الله فیروزی سره د هوشمن ښارګوټي تړون لغوه کړ، خو په دغه تړون کې د شوی فساد مخه ونه نیوله. د سرمقاله لیکوال ویلي چې د کابل بانک په قضیه کې هر ورځ نوی اړخونه پیدا کیږي او حکومت هم په دې برخه کې کمزوري عمل کوي. جامعې باز ورسپانې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل بانک موضوع د ډیرو معمایي رمزونو په کلی بدله شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې دغه موضوع پلان محال کې حل کېدونکې نه ده او راستر بلې پیچلتیا زیاتېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزی سره د تړون لاسلیک کول د کابل بانک په قضیه کې د فساد یو موضوع ده، او د ورسپانې په باور په دې برخه کې نور غیر قانوني کارونه هم شوي چې تر اوسه نه دي افشا شوي. د ورسپانې په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د ولسي جرګې په پرونی استجوابي غونډه کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاکار او د کابل بانک د تصفیه ادارې د مشر خبرو یا د موضوع نه یوازې دا چې روښانه نه کړه، بلکې په جدي خبرو سره یې لا پیچلې کړه. چراغ ورسپانې بیا په یو مطلب کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاکار دا خبرې راخیستې چې ویلي دي کورنۍ او بهرنۍ کړۍ نه غواړي د کابل بانک قضیه حل شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د شانګهای سازمان د غونډې په اړه لیکلي چې تیره ورځ د دغه کانفرنس په څنډه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روسیې له صدر اعظم دیمتري مدودوف سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. اسلام ورسپانې بیا د شانګهای کانفرنس هیلو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ته جدي اړتیا لیدل کیږي. په سرمقاله کې راغلی چې د شانګهای په غونډه کې باید د داعش د ګواښ په اړه هم خبرې وشي، ځکه چې دا پدیده په سیمه کې نوې ده او د جلب او جذب هڅې کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په کندوز کې سیمه ایز چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د ولایت د ښار په اړوندو سیمو کې د افغانستان د ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل شوي چې په ترڅ کې 38 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشي ویلي چې دا عملیات د ناټو د هوایي ځواکونو په مرسته ترسره شوي او لا هم دا عملیات په دې ولایت کې دوام لري. اجمل آریان په دې اړه له سیمې نور حال راکوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاګل ازادي راډیو ورې قدر منوریدونکو د یوې تخنیکی سهوې له کبله د راپور په خپل وخت خپور نشو. د کندوز د عملیاتو په اړه د اجمل آریان راپور وړاندې کیږي.
په کندوز ولایت کې 38 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د نوموړي ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه عملیات د دولتي ګډو ځواکونو لخوا او د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته د دې ولایت د ښار اړوندو سیمو کې پیل شوي دي، او په پایله کې 38 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د کندوز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې 22 تنه سلوال طالبان وژل سوی دی او یو لستنه ټپین سوی دی.
دری عملیات تعداد دشمن 27 نفر کشته 11 زخمی 5 نفر از کماندان بسیار قوی تاواد اوین حضور داشت مولا سردار.
په دې عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوی دی او یو لستنه ټپین سوی دی. همدارنګ په وژل سوو کسانو کې د طالبانو 15 تنه مشهور قماندانان هم شامل دي. د نوموړي په وینا چې په دې عملیاتو کې د کندوز ښار پورې اړوند د کانمو سیمه همدارنګ یو شمیر نورې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه سوي دي. د هغه د خبرو پر بنسټ چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه ارادې هموی ټانګونه، دوه ارادې رینجر موټر، یو اراده امبولانس او یو اراده هایلکس موټر له منځه تللي دي. جنگلباغ همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته او دولتي ځواکونو ته کم زیان نه دی رسیدلی. د امنیت قومندان وایي چې لا هم تصفیوي عملیات د کندوز ښار اړوند سیمو کې دوام لري. بلې خواته د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته پیل سوی.
عملیاتی کې نیروهای امنیتی در ولایت کندوز اجرا کردن، البته با حمایت هوایی قوتهای کار بین المللی،
دغه عملیات چې په کندوز کې د دولتي ځواکونو لخوا د طالبانو د ځپلو په هدف پیل سوی دی، په دې عملیاتو کې د ناټو هوایي ځواکونه هم مرسته کړې ده، او دا عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندوز ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه نوې تصفیه شوي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې اوس مهال یوازې د دې ولایت ښار د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دی، خو د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. د نوموړي ولایت دوه تنه اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
او که چیرې دغه اوس زمای ده دولت کې اقدام وکړي، عملیاتو کې او د نارامیګانې تر شا بوزي دا جنگونه، او که چیرې کارونه کې امکان لري سی عمل میاش کې ونشنی سی ټول جوینه سترې خواص بیا غلط کې نور امکان نه لري.
فلحال د کندوز د څلور دروازې له دولت سره دي، نور ګرد طالبان دي او کدام داسې پریږ دي نو زمایدا ګرد اکمالی جو پسلی ته ګوره سی شهر بم کندوز بیرته لکه پخوا غندې سقوط کې.
د کندوز ولایت یو زیات شمېر اوسېدونکي وایي چې مرکزی حکومت د کندوز په اړه هیڅ جدي اراده نه لري.
پراپور کې مو واوریدل چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. داعش یوه بله ډله ده چې هغه هم د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې فعالیت کوي، خو آیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش ایدیولوژیک شکست ممکن دی؟ او د که ممکن دی د دې لپاره څه کول پکار دي؟ تر اوسه د نړۍ ځواب دې پوښتنې ته دا و چې دغه ډله له پوځي لارې ماته شي، خو اساسي ستونزه د دې افراطي ډلې د ایدیولوژۍ ماتول دي، هغه مفکوره چې په زرګونو کسان ورته لیوال دي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال چارلز رکنګل په دې اړه یو مفصل راپور برابر کړی چې جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
دانیل کوهلر په لویدیز کې د ګوتو په شمار کسانو څخه دی چې له سوریې څخه له راستنېدونکو او راستنو سویو داعشیانو سره سروکار لري. کوهلر هڅه کوي دغه راستنې سوې سختریزي بیرته عادي ژوند ته ستانه کړي. دی د جرمني تابع دی. په ټوله اروپا او شمالي امریکا کې د داعش ډلې لغړو او کورونیو سره کار کوي، او د تازه کسانو د جلب او جذب په برخه کې د جهادي ایدیالوژیو له ځواک سره له نږدې آشنا سوی دی. په داسل کې چې داعش ډله په نړۍ کې په یوه مشهوره سختریزي ډلې بدله سوې، دانیل کوهلر او څو تنه همکاران یې د داعش ډلې د فعالیت شاهدان دي چې دغه ډله په نړیواله کچه د تازه کسانو د ګمارنې په برخه کې تر نورو ډلو حتی القاعده شبکې مخکې ده. کوهلر وایي ټولې سختریزي ډلې نوي غړي په دې شارونو سره جذبوي چې ګواکې اسلام په خطر کې دی او شریر قوتونه ورباندې حمله کوي، او مؤمنان باید د دې شریر قوت په وړاندې وجنګیږي. خو دانیل کوهلر وایي د داعش ډلې ټولو سختریزو غړو دغه وینا عملي کړې ده.
داعش ډله دغه ډول زیاتې ویناوې عملي کوي. دوی په جغرافیایي لحاظ پر زیاتو سیمو کنټرول لري او هڅه کوي د داسې یو دولت په توګه ښکاره شي چې عملي کار کوي. دوی همداراز کوشش کوي هغو کسانو ته چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري کېدو ته لیوال دي وښيي چې دا دوی دي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې القاعده او نورې اسلامي سخت دریځې ډلې په تېرو وختونو کې د هغو په عملي کولو کې پاتې راغلې.
د کوهلر په خبره د هغه پیغام او شعار دی چې دا ډله له ټولنیز او اقتصادي موقف پرته ګڼ کسان جذبوي. دا ډله نوې غړو ته دلیل ورکوي چې عقیده به یې خوندي وي او هم د استوګنې لپاره یو ځای ورکول کیږي. خو هغه سختریزه وسلول چې په خپلو هیوادونو کې جنګیږي داسې یو مرجع ورپېژندل کیږي چې دوی باید ورڅخه وکړي. دانیل کوهلر چې په جرمني کې د افراطیت په باب د یو څېړنیز انسټیټیوټ مشر دی، له عراق او سوریې څخه د داعش ډلې د لسګونو راستنو سوي غړو سره خبرې کړي او له دې ډلې سره د یو ځای کېدو بیلابیلې انګیزې پیدا کړې دي. په دغو کسانو کې ځینې په ټولنه کې د ناوړه حالاتو له درکه خوابدي یا هم مایوسه وه، یا هم په خپلو ټولنو کې د نژادي تبعیض له کبله ځانونه منځوي احساس کړي او له داعش سره ملګري سوي دي. ځینې نور بیا له ماجراګانو سره لیوالتیا لري، یا یې هم له هغو کسانو سره مرستې ته لیوالتیا ښولې چې له خطر سره مخامخ دي. کوهلر وایي د داعش ډلې زیات راستنې سوي جنګیالي رواني ستونزې لري.
د داعش ډلې اکثر جنګیالي چې راستنه شوي شوکې لیدلی او له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. تاسې خپل فکر وکړئ که تاسې له داعش ډلې سره ملګري وای، یا هم په عراق او سوریا کې وای، هغه څه مو ترلاسه کولای شوی چې تاسو غوښتل، نو ځکه بیرته ستنېدو ته دلیل نه پاتې کېده. داعش دا مهال په دې موقف کې نه دی چې د پلان شویو ماموریتونو لپاره خپل جنګیالي ولیږي. دوی د جنګ په میدان کې جنګیالیو ته اړتیا لري، او دا مهال تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې داسې کسان لري.
د کوهلر په خبره داعش ډله د دغه سې کسانو په جلب او جذب کې بریالۍ وه، په ځنګړې توګه چې د هالیوډ فلمونو غوندې افسانوي کیسې یا هم ماهرانه تکتیکونه ورشي. د کوهلر په خبره داعش د هالیوډ د فلمونو یا هم د ویډیو گیمونو غوندې خپل روایتونه یې رایه کوي. دغه ډله له ځانه یو ویډیو گیم هم لري. هغو لنډو ویډیوي کلیپونو هم داعش ته د نویو غړو په جلبولو کې مرسته کړې چې په ټویټر او نورو ټولنیزو پاڼو کې خپرې سوي چې د جنگ په میدانونو کې ثبت سوي دي. ځینې کتونکي وایي که داعش ډله ونه کولی سي د نویو جذب سویو غړو غوښتنې پوره کړي، شایي اخر خپل اعتبار وبایلي. د داعش ډلې ویان ابو محمد العدنانی په 2013 میلادي کال کې ویلې وه د دې ډلې هدف دا دی چې د اسلام له فاتحانو په الهام یو لوی اسلامي خلافت رامنځته کړي. خو د اتلانتیک خپرونې یو خبریال گریم ووډ د 2015 میلادي کال په پیل کې لیکلي وه د هرې میاشتې په تیریدو سره د داعش ډلې پرمختګ پڅیږي او د نورو سیمو په نیولو کې پاتې راځي. دی وایي داعش ډله نن سبا د منځني ختیځ کوم دولت ته چې خلکو ته د سوکالۍ په راوستلو کې پاتې راغلی وي ورته ده، نه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد فاتح دولت ته.
د وخت د سهار 10:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور مطالب هم لرو، خو سمدستي مرزی احمد زید مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالنن په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د اجرایي ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت اجرایي رئیس به د یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هېواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفري فیلډمن کابل ته په وروستي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. د باو پریکدل په نوم هغه امریکایي پوځي بچی چې څوکاله له طالبانو سره اسیر وو او وروسته خوشی شو له خدمت د فرار او د امریکا پوسته د خطر پیښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه شي. د خبره د امریکا پوز په هغه اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې ده. سعودي عربستان نن د هغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړل چې هدف د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبری اژانس اس پی ای نن په یو بیان کې ویلي د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځایه به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمی کی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سهار ماسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د سوریې د کورنۍ د جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي انتقال او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د موافقې په اړه خبرې وکړي. او په اروپایي ټولنه کې د سربیا د احتمالي غړیتوب په اړه پرون په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ خبري وشوه او ورسره په دې ټولنه کې د سربیا د غړیتوب پر دوو لومړیو پړاوونو بحث وشو. په دې غونډو کې د سربیا له پخوانی ایالت کاسو سره د اړیکو عادي کول او بل موضوع د سربیا مالی اداره وه.
د بخنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې د بلغاریا له چارواکو غوښتي دي چې په هغه هیواد کې له هغو کډوالو سره ناسم چلند پای ته ورسوي چې ختیځ اروپا ته د رسېدو په تکل له دې هېواده تیریږي. د بخنې د نړیوال سازمان په دې اعلامیه کې د بلغاریایي پولیسو لخوا د کډوالو د وهلو ډبولو او ځورونې یو شمېر موارد یاد شوي دي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د بخنې نړیوال سازمان له بلغاریایي چارواکو څخه وختي چې د کډوالو لخوا د هغه شکایتونو څېړنه دی وکړي چې وایي د پولیسو لخوا وهل شوي، ډبولو شوي، ډزې پرې شوي او لوټل شوي. دا احمد پنوم یو وشکلن افغان د بخنې نړیوال سازمان ته ویلي پولیسو په بلغاریه ژبه ورته وویل چې ورشي. کله چې ورلند شو ټوپک یې ورته ونیوه او پر مخ یې گزار ورکړ. احمد وایي چې پرې وطن پر یو بل 250 کلن افغان سړي پسې ورغلل او هغه ډیر بد واه. د هغه له پوزې او خولې وینې روانې شوې. احمد ویلي ټول هغه کسان چې له بلغاریا تیریږي او د سربیا سرحد ته رسیږي د بلغاریا د پولیسو لخوا وهل شوي، ډبول شوي. د بخنې نړیوال سازمان ویلي تیرو څو اونیو راهیسې ورته پرله پسې د کډوالو سره د بلغاریایي پولیسو د ناسم چلند په اړه رپورټونه ورسیږي چې کډوال وهي، ډبوي، ځوروي او له هغوی څخه پیسې او موبایل ټلیفونونه اخلي. د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ د یو رپورټ په حواله وایي چې اوس هم له بلغاریا څخه د ورځې 200 کسان په سربیا کې د کډوالو کم ته رسیږي چې له دوی څخه ډیر یې د بلغاریایي پولیسو د ناوړه چلند له کبله ژوبل او ناسم روغتیایي وضعیت کې وي. په سربیا کې له کډوالو سره یو مرسته کوونکی رضاکار د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي ما د ډیرو په وجود نارغیدلي ټپونه داغونه او سوځیدنې ولیدي. ټول هغه خلک چې ما ورسره خبرې کړې وایي چې پولیسو د ګوتو نښې اخیستو ته مجبورول. دا رضاکار وایي کډوالو ورته ویلي چې بلغاریایي پولیسو دوی وهل ډبول، په زنځیرونو یې تړل، واشي سپي پسې خوشې کول او په برقي ډنډو یې وهل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په بلغاریا کې له کډوالو سره تقریبا د پولیسو چلن یو ډول دی. کډوال پولیسو سره مخ کیږي، ډیر کله یې هغوی وهي ډبوي، موبایل ټلیفونونه او نور قیمتي شیان ترې اخلي او بیا یې د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته استوي. دا سازمان وایي چې لسګونه لیکلي رپورټونه او د کډوالو له خولې نقل شوي ویډیوي داستانونه چې ډېری افغان او پاکستاني کډوال دی دوی ته رسیدلي دي او له ټولو څرګندېږي چې د بلغاریایي پولیسو چلن ځورونکی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله مري او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري. نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي؟
دا ڈیزلی موٹر نہ چدی لگے کہ وی ڈیر سخت بس مردار بٹے گان دی گوری لگے
چتر کونی کہ پلاسٹک نہ سزے پ بخاری کی چے نور گونڈیان تے نہ پاس
میں پروانے چ رازور جانا بے خ نخ کاری کابل گرد غبار د غزیات لیدل کی.
دوستانو، د یو ځوان په هیڅ د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولای شو او مسؤلیتونه مو څه دي؟ نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړي کړي دا چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې له کثافاتو او چټلیو د خپل کلي کوڅو پاک ساتل نه دی، بلکې د هوا او اوبو پاکوالی هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابي زګنل کیږي، ښایي علت یې په هیواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په شټکې سره په ویل کې دودي. همزول، افغانستان چې اکثره خلک یې له نیستۍ او فقر سره مخ دي، غریبي کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دود یې د لرګیو او ګاز په پرتله ډېره هوا ککړوي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې دی فقر په کې بخي د حد نه زیات ده. نو عموما د وړ ماشومان چې بعد د خونځې نه زی پلاستیکونه ټولي، کاغذونه ټولي د دکانو په مخ باندې د دې سوځول نه، نو حتی داسې لوګي برابر شي د انسان د سترګې غړونې هم پکې نه کیږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مریضي د زیات شوی، هم محیط زی سرست تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد ما د لوګر ولایت بدخوشنی د کلی اوسیدونکی ما. د لوګر هوا ښه ده، خو بیا هم د ډیزلي موټر چدی دا لوګي کوي ډیر سخت، بس مردار بټي ګان دی ګور لوګي خيزي پوي سي आवाज ټوله خدای زمون کورو خطر وړي. امامونه ټول بس مردار ترونه کې واچي ټول بس بوي کې لوګي کې واغه خلک ټول مریضاني.
صداقت الله تای مند کونړ ولایت. مونږ چې خپل هم کړه کافل تراشو بیرته چې کوشته زو یو مریضه احساس کو اتمن په مې پروانه چې رازور ور جانا بيخ نخ کاری کابل د ګرد غبار د غزيات لیدل کی.
زمون چې د سمي الله د نور ولایت خو خيدي چې غونه پکې سرسبزیشته او په کابل کې د چاپریال په بد حالت کې ده. موټرونه چې ډیر بد دود لري او زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان ته په عذاب دي.
ملګرو، د دغو ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو ساجد اسمت ځاځي او حیات الله وحدت راته لیکلي. خو له خوست یو ځوان تحسین طاقت سره راته لیکلي دي، وګما رشیدی درته لولي.
تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د خښتو بټۍ ډېرې دي، سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خرابه کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کیږي.
دا افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. دې علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډیر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې سي د ډبرو سکاره سوځي د ستونزه ده. د کم کیفیت تیلو سوځول په وسایتو کې د ستونزه ده. بل اخره مثلا د خښتو بټه موجودیت د ستونزه ده. دا ټول ولې اغه عمده علت د معلق ذرات موجودیت د هوا په ترکیب کې د خراب او ویجاړو سړکو موجودیت د کابل په ښار کې، یعنی د دې سهم تر 80% پورې ده.
ملګرو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځانه سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړي دي، او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړي دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد چې تا چی د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسی او په ځنګړی ډول ماشومان ته ځینی انتانی ناروغي پیدا کړی دي. دا موضوع ډیره خوشنونه کړه، او موږ د عامه پوهاوي لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړي دي. که څه هم کافی نه دي، خو اکثره د نانوایو او حمامونو مالکان ته مو امر کړی چې خپل نانوایی او حمامونه دي ګازی کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسوځوي. که چیرې چا تر اوسه داسې نه وي کړی او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل مجازات بشي.
ټیم تفتیشي مګر روبرو شولن او نو مجازات خاط شولن.
دوستانو، ښاغلی مدقیق بیا یو شمیر پخوانی ریپورټونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یوه لومړنۍ سروې په کابل ښار کې ترسره کړله د دولتي ادارو سره په همکاري باندې. په هغه کې موږ ته ډیر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو چې دا په نامه د پی ایم 10 او پی ایم 5 او پی ایم 2.5 باندې یادیږي. دا هغه ذرات دي چې ډیر واړه دي، په سترګو نه لیدل کیږي، سړی بوی نشي کولای، رنگ نه لري، ولې معلق په هوا کې دي. او موږ انسانان دا تنفس کوو او نور ژوندي موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي د موږ سره شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څکم درې زره د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته متوجه اوسئ چې دغه تعداد د تنفسي جهاز یا سیستم د ناروغیو له امله، منظور دا نه ده چې د هوا ککړتیا د 3000 کسان له منځه وړي. کېدای شي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارده زیات افغانۍ زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي، په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې. عبدالولی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاندو څانګې د خپرونې اوریدونکي یاستئ. له طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
همزولو، کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره ضرری ده، نو ولې د ځینو هغو سون توکو ارزان قیمت ته خوشاله شو چې هوا ډیره ککړوي، او چې لامل یې ناروغه شونو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو؟ داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شیان سوځوي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چیزی چې پلاستیک شیان سوځوي او ډاکټر ته ځي، هغه نه ډیر پیسې کیږي. دوا ورته ورکوي او دوا هم پیږي چې دغونه کیفیت نه لري، 15,000 روپۍ کیږي او غم نه لري، ګټ هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي کله
مغه نه خده وو لرګي وسوځوي.
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داس یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري، او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کې نوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه، او د رسنیو له لارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود 2000 نیالګي سه کلم کینولې دي په افغانستان کې، او په آینده کال کې تقریبا 3000 نیالګي د کرهنې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي، او موږ سه کال وسو کولی چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کړو. او دا یو له پلانونو هم ده چې خپل محیط زرغون کړو، او وسو کولی چې د دې له لارې د خلکو صحت ته یو ګټه رسولي او هم محیط ته.
دوستانو د دې ټولنې ویان عبدالله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت په ګډه همکارۍ د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. دی یو پیغام هم لري.
تیمی جور شده که دو نماینده اداره محیطی زیست
دا ډله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري رامنځته کړې ده او موږ هم ترې خبر یو. دوی عملاً د کابل زیاتره حمامونه د یو ځانګړي فلټر په واسطه چې هغه هم یو افغان جوړ کړی دی کنټرول کړی دی چې په هوا کې د مالکه زراعتو مخنیوي کوي. نو موږ ټول ځوانان کولای شو که چیرې زموږ شاوخوا کوم حمام د فلټر په سیستم نوي سنبال اړوند ادارو ته شکایت وکړو او هغوی پرې خبر کړو.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده، بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت ته د ټولنیزو چارو کارشناس ډاکټر محب الله زغم او خلکو ته یو ځوان محمد نعیم وردګ د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه دغه وړاندیزونه لیکلي چې وږمه رشیدی لولي.
ډاکټر محب الله زغم لیکلي چې د افغانستان اکثره سیمې د کال اقلم 300 ورځې لمر لري. که دولت د حمامونو خاوندان مجبور کړي چې لمریزې ابګرمۍ ولګوي او په کورونو کې هم لمریز نغري او ابګرمۍ ولګول شي، نو که یو خوا به مو د ټایرونو د سوځولو او ترې د تولیدونکو ضرري لوګیو مخه نیولې وي، نو بل خوا به زموږ ځنګلونه له وهلو بچ وي او پیسې به مو هم پر تیلو، ګازو او سکرو نه وي لګېدلې. او محمد نعیم وردګ لیکلی چې د خپل چاپیریال پاکوالی باید یوازې د ښاروالۍ او نورو ادارو دنده ونه ګڼو، بلکې موږ تاسې هر یو باید د خپل کور، کوڅې، ښار او د خپل هیواد د پاک ساتلو هڅه وکړو.
همزولو د ښاغلي مدقیق هماغه شوار زه هم تکراروم او دا تاندې څانګې پرې پای ته رسوم چې له طبیعت سره مهربانه واوسئ چې طبیعت له تاسې سره مهربانه واوسي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی او اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علام مل.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې د زیږون پر مهال له مور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونشي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي، کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي. که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونه شي، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، د خپرونې په جریان کې به ترې خبر شئ. دا خپرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داسې حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکنډي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلی دی. په شپږو ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي.
وروسته خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ایزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 113,000 او د نارینه او شاوخوا 1.3 میلیونه ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیږون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي په دوه پښو یې کینوي، خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یوه میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې 2 پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، موږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 په شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته موږ دایا ویلې، هغه دایا اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعض کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي مونږ د منځه ویوړه، او په دې لسو کلو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تربیه کړو، او دې ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد تاسو سنجوئ، دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سرویګانو له مخې د 2 کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې موږ دا اوس دا ادانه کوو چې موږ د هېواد ټولې ساحې تر پوښښ لاندې راوستي یو. موږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د 2 کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 11 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندو مړینې هر 100,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 100,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکو. 2009 او 2010 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 386 د راټیټ یان دغه کچه. نو دا یعنی د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلي د ټولنې قابلي ته اوس تقریبا د 3,500 په شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس مونږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا د وزارت زمونږ د ډپارټمنټ. مونږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانه صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانه صحي د همدغه روغتیایي ستچ په ټول افغانستان کې هغه کې دوه رضاکاران کار کوي، یوه زنانه او یوه نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې په خوا کې په دغه صحي آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده. یعنی صحیح ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي. خپلو 50 روغتیایي رضاکارانو ته په قندهار، بامیان او بادغیس کې چاغوي دي په ذریعہ باندې هغه مایندې د مریضی یا ولادت په وخت کې روغتي مرکزونو ته رسي. همدارنګ یو بل تکار د چاغت آس نه په استفاده سره چې مونږ هغه باندې امبولانس په شکل باندې د باندې انتقال لپاره هغه نه هم استفاده کوو. مونږ امیدوار چې په انده کې ډیر نو نوښتونو سره وکول شو په هیواد کې د خلکو روغتي مشکلات حل کړو.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او لدی بابت یې ستونزې لیدلې دي. چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خو غبره باندې ولګیدل اتی په پامان کې ناشته و. زه خدای ته ما خوسته ناشته وملګی ز زنګونه وسون ما راو خو ز جګه سونی په خود سره تمام شپزه دی په خوب سره ناشته عمره تکلیف کېده ما وی ته خدای بختور و باغی چې د سیارې سم لیا د سی پړق باندې سم وای ما څه ملګی دا سی کې خو ز په یو شاته ناشته خاص د سیمه د شادي سره نه ولا دام لا مې د سره نه نو بم ک د دې ماشين چاړو به وای ماشین چاړو په باندې ومن پرې کا او کبه حلاله او کبه مردار او دغه به مم نه کاتي چې دا خو یاري استعمال سویت مګ باندې په باندې پرې کا وای ته مم تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په بم ګټک
زنانه ډاکټر ته تللې ام وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا ته وای دوا مخره چې نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به خط لیغه ده
ما کاکل فلی کې وا سنه هم ورکه و خو دې چټاله نامناسب وجه کې ولادت ورکړې و کلسی ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوه درې دقیقې وروسته دا وفات سوله نو بیا ډاکټر ته سیدی مړې و ډاکټر ویل چې دا چټل ځای کې دې ولادت کړې دا کوم میکروب سیدی دی ویني له طریقه دې بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقې کې دې په جړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړي
ځینې موسن میرمنې زړې خزي سیدی هغه حیواني سره سیدا پاغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د سیدی مریض خزه سره دوی کوي چې خزه موږ نه ځای سوي دی او همدغه نامناسب رسم رواجونه د خزه مړی کیږي
دری ورځی په چار درد ناست او ما دی ته مې سوالک سی هغه خون ریزی را باندې را دری ورځی هم دی ایوان پنځه کاته پیش کاری سونه دوا سونه کس او دغه درس بچان کور پیدا سي نه حالکه او دری جنو کوي اینا مې ټول خپل سر پیدا سي دا سیمه لنګي وغه کې نه ګوي لري او پس تیر وخه اما خوري او مو خوره کې پیدا سو او لویم
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي. نسایي ولادي ډاکټر فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لري وي نو د کورنۍ غړي باید ځینی امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیر لري وي دغه د کور غړي کوم کوندي ته کولای سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تکه هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي بل د ماشوم له کالو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي مثلا قایچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 الی 10 کلو پر راوي شوي او هغه تار چې دوی نو پټړي هغه هم راوي شوي پاتې شوی هغه نور تکیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومنځي او پسغه وټو کې د مور د ځان لاندې هواري کې مور مجبور نه کې چې په کې ناسو باندې ولادت وکا مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره دین استفاده کولای سو.
میرمن امرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسي وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی وو او دوی ته مراجعه کړې و.
تر مثال من کول چې تاسو د توې چې هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅوک ته موجود نه وي یا هم د ګوخانه په نام ځای ورته وای دوی چې حالت د حیوانات وسیږي دوی حالته ولادت کوي دا ولادتونه سبب دي کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسه مور او ماشوم د دواړه تبې پیدا کوي او بل اخر سبب د مرګ د مور او د ماشوم کې موږ د سمریز درلود په یو د سیو ځای کې ولادت کړو چې د په هولندیا غا سپین واخه هغه ورته اچولیو پاسه مور ولادت کړو البته اما جوړه پاتې سیوه هر کومه کې ورته کړو نو لګول شوی دوی څه کړي و چې هغه بند د جوړې په یو ډېر یو ناپاک تار باندې تړلی و بیا هغه تار د مور د پښې په غټه ګوته تړلی و دا بیخي موږ ته جالب وه دوی ویلې دا د دل خاطر تړلی چې دا جوړه پاس لاړه نه سي او مور مړه نه سي درحال داسې کومه خبر نه وي جوړه پاس هېڅ وخت نه ځي وخت چې رحم خپله وتړل سي تا باندې جوړه داخل کې پاتې کیږي د اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل شو مکمل پاس له هغه کومک ورسره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي او دوی ته هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو نو موږ ټولو ته لازم ده چې د زیګون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم خای چې میرمنو ته لاړ امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خپرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیګون پر مهال صحي مواردو ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطره لرې وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو